The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De کانوریدن کو السلام علیکم د وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د شروع ورځ د 2014 کال د جون د میاشتې 9 نیټه ده په پیښور کې وخت شوې دی د ماسخوتنې اته په کابل کې دی ونی مې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 11 بجې شوې دی د وایس اف امریکا دی ریډیو په دی یو ساعت خبری خبرونه کې وړاندې کوم کې وګ بجالوان
او بختور شه
او لاول هم ساسو پام راګرځو مهمو خبرونو ساتکو ته
د ترکیه استنبول ښار کې 13 ورځ په ایرپورټ یا هوایی ډګر باندې ځانمرګي بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیره 120 رسیدلې او چارواکي وایي د پیښو وروستو یې هوایی ډګر د جازونو د عمومي تګ راتګ لپاره پرانیستی د استنبول د خونړۍ حملو یو ویني شاهد وایي
Two bombs exploded, gunshots allowed, and people actually lay down, and there was a panic.
ملګری ملتونه وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په هیواد کې افغان کډوالو د پاتې کېدلو موده شپږ میاشتو پورې غځولې او اوس دوی په قانوني توګه د روان کال اخیره پورې پاتې کېدای شي د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې چارواکي دنیا اسلم خان ډیوه ریډیو ته ویلي
پخوا $200 فیکس ورکول کېدل هغه به اوس $300 فیکس ورکول کېږي او دا مرسته چې ده دا به جاري
په پاکستان یو وتلی سینیټر فرحت الله بابر د پاکستان په حکومت غږ کړی چې په زوره د بیدرکه خلکو مخنیوي نړیوال قانون دی لاسلیک کړي پاکستان کې په زوره د بیدرکه خلکو په اړه کارکونکي د یو تنظیم مشر امینه مسعود جنجو وایي یوازې تیر کال 200 کیسونه درج کړی شوي
زمونږ سټاتستکس دا ښیي چې زمونږ سره 70 کسان اولریډی رجسٹر شوی دي په دې کال کې
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعته خبری خپرونه کې تاسو اورئ موسی ملګری اوسئ لاول هم پام شئ مهمو خبرونو تفصیل ته
د ترکیه استنبول ښار کې 13 ورځ ځانمرګي بریدونو وروستو اتاترک ایرپورټ بیا پرانستل شوی دی وزیر اعظم بن علي یلدرم ویلي دی هوایی ډګر یې د جازونو د تګ راتګ دپاره پرانستی دی د ترکیې د هوایی جازونو شرکت ترکش ایرلاین هم ویلي دوی خپل ټول پروازونه په ځای کړي دي او د استنبول او امریکې ترمنځ پروازونه هم بحال شوي د ترکیه استنبول ښار کې په اتاترک هوایی ډګر 13 ورځ 3 ځانمرګي وسلوالو برید کړی چې له امله یې لږ تر لږه 120 کسان وژل شوي او د 200 نه زیات نور ژوبل دي په وژل شوو کې 10 غیر ملکي کسان هم شامل دي رای حملو ذمواري چا تر دې دمه په غاړه نه ده اخیستې خو وزیر اعظم بن علي وایي داسې بریښي چې د دغې حملو په شا د خودسره اسلامي ریاست یا داعش لاس وي په ترکی کې د داعش نه علاوه کوردی یاغي ډله پی کی کی هم په امنیتي عسکرو بریدونه کوي چې روانه میاش یې هم په پولیسو یو حمله کې 11 کسان وجلی وو
او په ترکیه کې د تیرو بریدونو تفصیل تاسو ته وړاندې کوو په 1 جون سکال په استنبول کې په یو موټر کې بمی چاودنې وو پولیس او څلور عام وګړي وژلي وو چې پړای د کوردانو توندروي ډلې ټي ای کې لخوا منل شوی وه په 19 مارچ کې بیا د دولت اسلامي لخوا په برید کې څلور کسان وژل شوي او هم په دغه میاشت کې 14 نیټې باندې یو موټر کې بمی چاودنې 10 کسان وژلي وو چې کورد توندروي ډلې ټي ای کې لخوا تر سره کړی شوی وه او په پاکستان کې د پولیسو لخوا په پراخه کچه عملیاتو کې 13 میاشت کې نږدې 2000 افغان کډوال نیول شوی دي خو چارواکي وایي چې هغه افغانان چې په قانوني توګه اوسیږي هغوی نه دي په نښه کړی شوي او دا چې د هیواد نه به نه ویستل کیږي په دې حقله ملګري ملتونو ویلي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په هیواد کې افغان کډوالو د پاتې کېدلو موده چې ده 6 میاشتو پورې غځولې ده او دوی په قانوني توګه د روان کال اخیره پورې پاتې کېدای شي بیا افغان کډوالو د نیولو لپاره چې کوم عملیات کیږي زیاتره گرفتاریانې د خیبر پختونخوا په صوبه کې مخې ته راغلي دي چېرته چې نږدې 1.5 میلیونه رجسټر شوي افغان کډوال اوسیږي د ملګري ملتونو د کډوالو ایجنسۍ تر مخه بیا په ډېر تعداد کې هغه افغانان هم دي چې په قانوني حیثیت باندې نه اوسیږي او زیاتره په افغانستان کې وسلوالو جګړو او د کړکېچ له امله خپل وطن نه راوتي دي په وروستیو کې د پاکستان افغانستان د پولو ترمنځ کشالو لامل اړیکې د تاوتریخوالي سره هم مخ شوې دي. د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ لپاره د وزیر اعظم مهم رسیال طارق فاطمی ویلي دي چې پاکستان د دیشو کالو نه زیاتې مودې راهسې افغانانو ته ځای ورکړی دی او اوس وخت راغلی دی چې هغوی خپل ځایونو ته په عزت او احترام نستانه شي. دوی زیاته کړه چې پاکستان حکومت په زوره دا کار نه کوي چې افغان کډوال د ملک نه وباسي.
په پاکستان کې مخالف ګوندونو او د بشري حقوقو د سار ډلو په حکومت د خلکو په زور د ورکولو په سر نیوکه کړي دي. په سېنات کې د بشري حقوقو د کمیټې غونډه ته سېنټر فرحت الله بابر په پاکستان غږ کړي د جبري ګمشدګۍ نړیوال کنونشن د دستخط کړي چې په زور د خلکو د ورکېدو لړۍ کم شي. په پاکستان کې د بشري حقوقو ډلې وایي د 15,000 نه زیات کسان د امنیتي ایجنسیو لخوا په زور غیب کړای شوي دي. د ډیفنس فار هیومن رایټس نومې غیر دولتي تنظیم مشر آمنه مسعود جنجوا ویلي دي د پوځي عدالتونو د قیام وروسته او اوس د دې خبرې ضرورت نشته چې مشکوک تنان د امنیتي ادارو لخوا اوچتولو وروسته ورکوي. پکار ده چې دغه کسان د نیولو وروسته عدالت ته وړاندې کړای شي. په پاکستان کې په امنیتي ادارو نیوکه کیږي چې په بلوچستان، قبایلي علاقو او کراچۍ کې خلک اوچتوي او په زور یې ورکوي.
په بلوچستان کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. یو خوا ته په پولیسو باندې بریدونه روان دي، نو بلې خوا امنیتي چارواکي وایي چې بیلتون خوخو پر ضد هدفي عملیات هم دوام لري. نن په مشکیه کې درې بیلتون خوخي وسله وال وژل شوي دي. د دغې تر څنګ د بلوچستان په کوټه کې د اف سي سلور ځواکونه په یو حمله کې وژل شوي دي. په دې حقله باندې نور تفصیل لري حمید سمسور په دې رپورټ کې.
چارواکی وی د تشدد نوینه پیشه لکوټی زخه د 200 کیلومتر په واټن باندې د سویر په لور د عرب له سمندر سره نږدې د اواران په سیمه کې رامنځته سپله. د مشکل ځای چارواکی وی چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو ته د پټ شبکو لخوا خبر ورکول شوی وو چې د بلوڅ وسلوالو ډلو فعالین دلته موجود دي. د دوی قافله روانه ولا چې د وسلوالو له لوري پر دوی باندې برید وسو. بیا دوی ځوابي ډزې ور باندې وکړي چې په ترس کې درې وسلوال کسان ووژل شو. ځای چارواکی دا کوي چې له وژل شوو کسانو څخه یو شمیر وسله او چاودیدونکي مواد هم دوی ځین ترلاسه کړي دي. امنیت خوندي ساتونکو ادارو په دې باب نور معلومات نه دي ورکړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیور ریډیو ده.
د امریکا په مرستو را شام یاغي قواو د عراق سره په پوله پروت هغه وړوکی ایرپورټ بیا قبضه کړی چې په شام کې به د خود سره اسلامي امارت یا داعش د وسلوالو لخوا د خپل مرکز په توګه استعمالیده. همدان هوایی ډګر چې لوی عسکري اهمیت لري د شام د البوکمال خار سره نږدې پروت دی چې د عراق د پولې نه 100 کیلومتره لرې دی. داعش کال 2014 کې البوکمال خار قبضه کړی و چې د شام او عراق ترمنځ یې د پوځي رسد لارې بندې کړې وې. او د یورپ مشرانو په برسلز کې د برتانیې د ولس لخوا د جدا کېدو د فیصلې وروسته لومړی غونډه کړې ده او په برتانیې غږ کړی زر تر زره دی د جدا کېدو کار پیل کړي. دا غونډه کې د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هم شامل و چا چې د دغې فیصلې وروسته د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړې ده. د برتانیې د جدا کېدو د فیصلې په سر وروسته تفصیل د ډیور ریډیو همکار منزه شهید د وایس اف امریکا رپورټ کې وړاندې کړي.
د برتانیې د ولس په فیصله دغه هیواد د اروپایي ټولنې د غړیتوب څخه وتلی دی. د برتانیې 1% نفوذ برتانیې ته د اروپایي ټولنې څخه د وتلو رای ورکړی دی او 99% خلکو غوښتل چې برتانیا په اروپایي ټولنې کې پاتې شي. د دې پریکړې څخه وروسته په سمدستي توګه برتانیې او نورو نړیوالو هیوادونو پانګو بازارونو ته هم په لویه کچه زیان ورسېدو. د برتانیې کرنسی یا پیسې کوم چې پاوند دی هم په تیرو ډیر شکلونو کې دومره نه وغورځیدلې کوم چې د دې فیصلې نه وروسته ښکته شوې ده. د اروپایي ټولنې مشران هم په دغو پلانونو بوخت دي چې څنګه د راتلونکي اقتصادي کړکیچ مخه ونیسي. د چهارشنبې په ورځ یو سمیټ یا سرمشریز غونډې کې به د حق لباندې نور بحثونه هم کیږي. ویل کیږي ځینې هیوادونه هم د برتانیې په فیصلې ډیر قهر دي او داسې امکانات دي چې پر برتانیې ځینې بندیزونه ولګوي او اقتصاد ته به یې هغه مهال لوی زیان ورسي.
د کانادا په اوټاوا ښار کې د شمالي امریکا د مشرانو غونډه کې به نن د امریکا صدر براک اوباما د خبرو اترو ایجنډا ماحولیاتي بدلون وي. د کانادا وزیر اعظم جاستن ترودو او د مکسیکو صدر انټریک پینا به هم په دغه غونډه کې د صدر اوباما د خبرې ملګرتیا کوي. دغه مشران کوشش کوي چې په شمالي امریکا کې تر کال 2015 پورې نیمه بجلی د هغه ذریعو نه جوړه کړي چې کاربن ګیس نه خارجوي.
د ایتلی سمندری پوز د سمندر د تل نه هغه دوبه بیړی راوکاږي د کومې په باره کې چې ګمان کیږي کال 2015 په اپریل کې دوبه شوی او په کې د افریقي وسو کډوال سوارو. اخوا د جاپان ټویوټا د موټر کارپوریشن نن خپل یو بیان کې ویلي دي چې کارپوریشن په ټوله دنیا کې 150,000 نه زیات خپل ګاډي د ناقصه د ایئر بیگز او د سلنسرو له سببه واپس اخیستي دي. د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل. وایس اف امریکا د وریډیو د قدر مناوریتونکو ترکیه استانبول کې تیر ورځ په ایئرپورټ یا هوایی ډګر باندې ځانمرګي بریدونو کې چې کوم وژل شوي کسانو د هغوی شمیره چې ده هغه 150 ته رسیدلې ده او چارواکي وایي د بریدونو وروسته هوایی ډګر د جازونو عمومي تګ راتګ لپاره پرانستی دی. د استانبول د خونړۍ حملو وروسته هلته کې څه حالات روان دي صورت حال دی په دې حق لباندې یو آزاد خبریال اسلام الدین ساجد سره روندې بختور شاه خبرې اترې کړې وي چې په خپل په ترکیه کې موجوده دی. ورته دغه تفصیل په دغه خبرو اترو کې روندې
ګور جی یو خدای دې کوم د چګم هوایی ډګر او یا ایئرپورټ او داغه ګیر چاته لکه وسم سکیورټی ډیره زیاته سخت ده او چګم پوزي دا ځوانان دي نو هغه هم په غلارو کې بلال دی او دوی مدا چګم هوایی ډګر بیګا چګم بند کړي وو دغه 14 نورسو نو هغه نن سهار 8 بجه دوباره کولاو شو او چګم مسافر تک را تک یا زی یا راځي نو دا وی هغه لړۍ چې دنو هغه د سهار نه واپس جاری ده. د بیګا ټول شپه چې کوم دلته کې د بلدی والا چې کوم د دې د ایئرپورټ خپل جارواکي دي یا چې کوم نور تنانو نو هغه د ایئرپورټ په صفایي کې لګیا وو ځکه چې یاد لګي خه کافي نقصان شوی وو دغه چې کوم درې 14 شوی دي نو هغه د ایئرپورټ د بلډینګ د نن وی نو داغه د وژن یو د ایئرپورټ چې کوم چاته نو هغه تم خه کافي نقصان رسېدلی ور سره بهر غیر چاته چې کوم د مسافر ته معلومات ورکول والا زاین چې کوم جوړ شوی دي نو هغه تم ډیر نقصانونه پکې رسېدلی نو داغه دوباره بحالي او صفائی چې ونه داغه کار ننم ټول ور دروانو او بل لګتا سو هم ذکر وکړو چې کوم لګشه بولان دي د استنبول گورنر لخوا نه چې بیان جاری شوه او پاغي کې هغه دا ویلی وو چې یو سل وی اختنان چې دی هغه مړی شمیره دغه تر رسیدلې ده دویم چې کوم 200 او یو کم سر وی اختنان پدې کې جو بل شوی نو پاغي کې یو سل نه تنان چې دی نو هغه خپل کورونو ته واپس لګل شوی دی او یو سل او ډیر چې کوم جو بل تنان دي چې پاغي کې د ترکی مقامی خلک او ور سره چې کوم د مختلف هوادونو خلک چې دین واغې شامل دي هغه د په هسپتال کې تر اوسه پورې داخله دي چې پکې د زنو تنانو حالت چې دین او هغه دوی مرګونه خای بل چې دا کم مړ تنان دي نو پدې کې دیان تنان چې دین او هغه د مختلف نور هوادونو سره تعلق لري چې 15 پکې د سعودي عرب دي 2 پکې د عراق دي او دغه رنګ یو پکې د یوکرین دی ور سره یو پکې د فلسطین دی یو پکې د چاینا دی او دغه رنګي چې کوم نور هیوادونه دي نو داغه پکې د نتران شامل دي تر اوسه پورې خو دغه تفصیلات دي او بل
اسلام الدین ساجد صاحب دغه تا چې کوم حمله بریدونه شوې دي داغه خو تر اوسه پورې په میډیا کې چې کوم رپورټونه راغلي چای په ښکارا باندې یوې ډلې هم ذمہوارینه د قبول کړې دلته چارواکي سوي چې دغه حمله په شاده چا لاس کې دی شي
جی بالکل یو خدارت لکه دوی کم بیگام داسې چې کم د انویسټیګیشن والا دی چې کم څوک دې تحقیقات کوي نو هغه دا وایي چې لکه داسې کم حمله شوی دي نو دا داسې ښایي چې لکه داعش د دې په شا باندې دی چې د دې نه وړاندې کوم وګورو نو په استنبول کې یا په ترکی کې په تیر کال کې او په دې کال کې دا نهم 14 دا چې کم دلته کې وشول او چې کوم داعش د کوم پر خپل غاړه باندې غسلی ونه دوی چې په دې کې ډېر زیات یو شانواله یا مماثلت چې دی هغه په کې بګیر دارنګي بریدونه چې کوم دي نو هغه داعش کوي. نو تر اوسه پورې خو اگر چې لګا داعش ته دې په غاړه نه دا غسلی نه چې کوم د پی کے کے یا چې کوم نور د لګې کوم دوی تر هغه ډلې دی دوی نو نه دا ویل خپل په دغه اړه باندې سوېلې شوې دي. خو دوی دا وایي چې لګا داعش دې په شامه نه کېدلی شي دغه چې د ترکی پوځ چې دی نو هغه د 13 سمو دی راځي د چې کوم سرحدي پولې د شام سره نږدې نو په هغه کې د داعش په ضد باندې دوی پوځي عملیات روان دي او د کې دوی دغه داوه هم کوي چې دوی یو شمیر بسونو چې کوم د داعش جنگیالي دي هغه دوی وجلی هم دي. نو په دې وجه باندې دوی وایي چې لکه د دې بریټ په شام باندې چې داعش کېدل شي.
ډیر مننه اسلام الدین ساجد صاحب تاسو
ډیر مننه ډیر مهرباني شي.
قدر منور ریزن خدا وایس آف امریکا ڈی ریڈیو دے اسلام الدین ساجد نتا سدا کا تفصیلات وار دل پ استنبول کی تشوی قدر منور ریزن کو پ استنبول کے د ترکی دغه خار کے تیروز پ ځان مرګي بریدونو کې د وجل شو کسانو شمیره یو سلوي وخت در رسیدلې ده. د دغه حمله وروسته نن سهار بیا د ترکی چارواکي وایي چې دغه هوایی ډګر یا ایرپورټ د جازونو د تګ راتګ لپاره پرانیستې ده. د وایس اف امریکا په رپورټ کې اخیری او وروستي حال د ډیو رادیو همکار ما وجلی نورو
د ترکی چارواکو وینا ده چې د استنبول نړیوال هوایي ډګر باندې د تیر نه شپې تر سره شوې ځانمرګي بریدونو او ډزو کې د وجلې شو شمیره یو سلويختو تر رسیدلې ده. په وجلې شو کې سلی ریش د ترکی وګړي او دیارلس بار ملکیان هم شامل دي. د ترګرې په دې پیښې کې وجلې شو بار ملکیانو کې د سعودي عرب 15 وګړي، د عراق 2 او د چین، ایران، ازبکستان، تیونس، اردن او یوکرین یو یو وګړي شامل دي. په دې بریدونو کې 200 کم سلويختنان جوړل شوی هم دي. د برید وروسته د استنبول اتاتورک نړیوال هوایي ډګر په مکمله توګه تړل شوی و، کوم چې اوس بیرته کلاو کړی شوی دی. ترکیش ایرلاینز ټول پروازونه بیرته شروع کړي دي چې پکې د امریکې او استنبول ترمنځ پروازونه هم شامل دي. د ترکیې وزیر اعظم بینالی یلدرم ویل دي چې درې ځانمرګي برید کوونکي د تیر نهه پورس ټکسي په ذریعه ایرپورټ ته راغلل او خودکار وسلې سره ډزې شروع کړې او چې څنګه پولیس والا نږدې راغلو نو ځانمرګي چودنې وکړې. یو عینی شاهد وای
two bombs exploded, gun shots allowed, and people actually lay down and there was a panic.
زه به می چودنې او ګڼ شمیر ډزې وشوي. خلک د یره نه پزما قسم لاستل او یقینا چل تډیره گډوډی او یره تر هوا. خو 100 منټه وروسته پولیسو مونږ ته د تختیدو لار اخودله او مونږ او تختیدو او د ایرپورټ په تیخانه کې نږدې یو غنټه پورې پټو. ماته نه د معلومه چې څومره خلک وجل شوی او جوبل شوی دي. تر اوسه چا هم د دې بریدونو ذمہواری نه ده قبول کړې. خو وزیر اعظم یلدرم ویل دي چې ابتدایي پلټنو نه داسې اشاره ملاوي شوی دي چې دا برید د ترهګر ډلې داعش تونلارو تر سره کړی دی. په ترکی کې تیر کال نه اوسه پورې څومره چودنې شوې دي د هغې ذمهواري یا خو کورد ملیشیا او یا بیا تر هغه ډلې داعش قبوله کړې ده. د ترکی صدر رجب طیب اردوان ویلي دي چې د استنبول ایرپورټ باندې د بریدونو مقصد د بې ګناه خلکو وینې او تکلیف په ذریعه د دوی هیواد په ضد پروپاګاندا کول ده. په استنبول باندې حمله وروسته د امریکې خارجه وزارت امریکایي وګړو ته خبرداری جاري کړې چې اولسي او سیلګري ځایونو ته تلو په وخت ویښ بیدار اوسي. د استنبول کمال اتاتورک هوایی ډګر د یورپ درې مصروف ترین هوایی ډګر دی او تیر کال 6.5 کروڑ مسافرانو استعمال کړی وو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
وایس اف امریکا دی ریډیو د قدر مناویدونکو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه زموږ خبرونه لا هم جاری ده. موږ سملګری اوسئ. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم یا نواز شریف په هیواد کې افغان کډوالو د پاتې کیدلو موده چې د هغه شپږو میاشتو پورې غځولې ده او د دغې تر مخه دوی اوس په قانوني توګه د روان کال اخیره پورې پاتې کیدای شي. په پاکستان کې بیا د پولیسو لخوا په پراخه کچه عملیات هم د افغان کډوالو د نیولو لپاره روان دي چې په غیر قانوني توګه اوسېږي، او دوی وایي چې تیره میاشت نږدې 2000 افغان کډوال چې دي دوی نیولي دي، خو چارواکي وایي چې هغه افغانان چې په قانوني توګه اوسېږي هغوی نه دي په نښه کړی شوي. د دې ټول تفصیل لري رابعه پیر په خپل د رپورټ کې.
د پاکستان حکومت تر مخه دا وخت شاوخوا 14 لکه رجسټرډ او هم د غمره شمیره کې غیر رجسټرډ افغان کډوال دلته اوسي. د دغه کډوالو د اوسېدو نیټه د روان کال د جون د میاشتې په 13 نیټه ختمېدونکې وه، خو زریه وایي چې د پاکستان د وزیر اعظم له اړخه یو ځل بیا دغه نیټه تر شپږ میاشتو یعنې د روان کال د دسمبر تر میاشتې پورې زیاته کړې سوې ده. تیر کال د دسمبر د میاشتې په 13 نیټه ختمېدونکې د افغان کډوالو د اوسېدو نیټه هم وزیر اعظم تر شپږ میاشتو پورې زیاته کړې وه. د دې څخه وړاندې په تیرو ورځو کې د یو ان ایچ سی آر مشر فلیپو ګرانډي پاکستان ته په درې ورځنۍ سفر راغلی و. خپل د سفر په مهال فلیپو ګرانډي د صدر ممنون حسین، د سفران د وزیر جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ او سلاکار سرتاج عزیز سره لیدلی او د دوی سره د کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړې و. د یو ان ایچ سی آر مشر خپل دغه سفر په مهال اعلان کړی و چې په رضاکارانه توګه خپل هیواد ته ستانه کیدونکې افغان کډوالو کورنۍ ته ورکول کیدونکې پیسې به دوه چنده کړی سي. په دې اړه په اسلام آباد کې د یو ان ایچ سی آر ویاند دنیا اسلام خان د ډیوه ریډیو سره خبرو کې وایي
دا غوښتنه د حکومت افغانستان او د حکومت پاکستان د دواړو وله یو ان ایچ سی آر چې نقدي مرستو کې اضافه وکول شي. نو کوم وخت چې د یو ان ایچ سی آر های کمشنر پاکستان ته راغلی وو او د پاکستان مخکې هغه په افغانستان او ایران کې وو، هغو د ډونر ملکونو سره خبره وکړه او د پاکستان او د افغانستان د غوښتنې کومه چې غوښتنه وه هغه یې پوره کړه او اعلان یې وکړ چې د نقدي مرسته به اوس ډبل شي. یعنی هغه افغانان چې پخوا $200 فیکس ورکول کېدل هغه به اوس $300 فیکس ورکول کېږي. نو سې امید دا دی چې هغه افغانان چې د افغانستان هغه علاقو ته ځي چې چیرې امنیت ستونزې نشته هغو سره دونه مرسته وکول شي چې هغه واپس کتک غواړي افغانستان ته، د دوی سره د نقدي مرستې په لاره باندې زیات مرسته وشي او دا مرسته چې ده دا به جاري، مطلب دا د یو مختصر وخت لپاره نه ده. هر څوک چې غواړي چې خپل خوښ ته راځه افغانستان ته ولاړ شي، هغه کولی شي چې یو ان ایچ سی آر پېښور چمکني یا بلیلی کوټې ته راشي او دا پیسې به دوی ته افغانستان رسېدو بعد انکیشمنټ سینټر کې ورکول کېږي.
د فلیپو ګرانډي وینا وه چې یو ان ایچ سی آر به د ملګرو ملتونو د نورو ادارو سره په ګډه د کډوالو سره سره د دوی د کوربو سره هم هر ممکنه مرسته کوي. د دې څخه وړاندې افغان حکومت دغه کډوالو نیټه تر کال 2018 پورې د زیاتولو خواست کړی و، خو پاکستان دغه کډوال زر تر زر خپل هیواد ته لیژل غواړي. ولې چې د پاکستان حکومت او د فوج وینا ده چې دغه کډوال په اقتصاد باندې د بوج سره سره د هیواد امنیت ته هم لویه خطره ده. په تېرو ورځو کې سلاکار سرتاج عزیز هم ویلي وو چې د ضربې اس په نتیجه کې وزیرستان او نورو قبایلي سیمو څخه تښتېدونکي تراګر په کډوالو کیمپونو کې خپل پټ ځایونه جوړ کړي دي. دوی دا هم ویلي وو چې وخت راغلی دی چې دا کډوال په عزت سره اوس خپل هیواد ته ستانه سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو
مستاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
درمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. په خیبر پښتونخوا کې ویل کیږي چې په 13 میاشت کې د 2000 نه زیات کسان افغان کډوال چې کاغذونه ورسره هم برابر وو، وی چې هغه د پولیس لخوا زورول شوی یا تنگول کیږي، هغوی سره زور زیاتی کیږي. خو د خیبر پختونخوا د حکومت وایاند د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي چې دوه کاله وړاندې کابینې دا فیصله کړې وه چې افغان کډوال به خپلو کورونو ته واپس کوي. د ډیور ریډیو خبریال مدثر شاه پی د پیښور نه یو تفصیلي رپورټ راکوي.
په دې اړه چې ډیوه راډیو د صوبایي حکومت ویان د اطلاعاتو سلاحکار مشتاق غنی سره خبرې وکړې، نو هغه وویل دوه کاله وړاندې حکومت دا پریکړه کړې وه چې افغانان به په عزت خپل وطن ته واپس تانی کیږي.
دو سال پہلے ہماری کیبینٹ نے فیصلہ کیا تھا صوبائی حکومت میں کہ افغان مہاجرین جو ہیں یہ ان کو عبازت
زیادہ اکڑا دا کڑوالو معاملہ دا مرکزی حکومت سے افران پا مخ کی اڑی او یو این ایچ سی آر سرا تڑون ہم مرکزی حکومت لاسلیک کئی خو صوبائی حکومت مرکز تخواست کرده دا چھ نور دا افغانانو دلتا اسیدو مودے کی اضافہ نہ کئی زکا چھ دا دای ٹول بوجھ پا صوبی وی او زمونگ پا اقتصاد پا دی اغیز غرزی گی. خو بلخوا پیخور کے میشتا یو افغان حاجی ادم خان چھ دوسی دو قانونی اسناد لری وای افغانان دلتا نخو پچا بوج دی او نهم جنایتونو کی ککرنو بیا حکومت ولی د دی د وستو اراده لری
ولا چې زمو غختنه خدا ده چې افغانان چې څنګه وخت یو د وستل خو بیخی صحیح صحیح لازم نه جانما او مګم کچیر بیا دولت دا تصمیم نیسی نو دا خپل ملک دا او بانک زورو باشي خو
بلخوا د تورخم د پولی په سر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ پیدا کېدو نه پس پیښور کې افغانان ځان غیر محفوظه ګڼي او هم دې لړکې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال د تاریخ انصاف چیرمین عمران خان سره بل ورځ لیدل هم کړی دي او ورته خواست کړی دی چې پولیس د افغانانو د زورولو څخه ډډه وکړي. خو مشتاق غنی وایي پولیس صرف غیر راجستر شوي افغانان نیسي او راجستر شو ته هیڅ تکلیف نشته.
زیادہ جو گرفتاریاں ہو جاتی ہیں یہ انرجسٹرڈ مہاجرین کی ہوتی ہیں.
دا پداسی محال دا چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیسون یا یو این ایچ سی آر په رسمي توګه پاکستان ته خواست کړی دی چې د افغان کډوالو دلته اوسېدو مودې کې د نور اضافه وکړی شي. خو باقی د تړون به د وزیر اعظم نواز شریف ملک ته د واپسۍ نه پس په 10 جولای لاسلیک شي. خو د خیبر پختونخوا حکومت د مودې سیوا کولو مخالف دی او داسې راپورونه هم دي چې په 10 جولای به د افغانستان یو اعلی هیئت پاکستان تراشی او د کډوالو په معاملې باندې وازی وزیر اعظم نواز شریف سره ویني، بلکې وزیر اعلی پرویز خټک او گورنر اقبال ظفر جګړه سره به هم ملاقاتونه وکړي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پیښور.
ما خوب لیدل نتیجه ویډیو دروخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا یا خو پتا کی جړې یا بکین سر وخیږي او د پښتنو ورور نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
اوریدونکو وایس آف امریکا ډی ریډیو ته غوږی، یو شمېر مهم رپورټونه د خبرونې په راتلونکي برخه کې هم لرو. د خبرونې دا برخه پای ته ورسېده، خو چرته ځای مو څو شېبو کې به راځو تاسو ته بیا مهم خبرونه وړاندې کوو. پس د هغې به په مطبوعاتو کې چې کوم مهم خبرونه راغلي دي هغه به تاسو ته هم وړاندې کوو او یو شمېر نور مهم رپورټونه راسره هم دي. قدرمن اوریدونکو تاسو ته به دا ووایو چې په ټیکنیکل سایډ باندې زموږ سره په دې خپرونه کې مرسته کوي انجینیر دی نیلسن او پروډیوسر دی کلیم افسر. موږ سره اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے ریدونکو ڈیو ریڈیو تا یو واری بیا په خیر راغلی د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو نا زمونږ خبرونه لا هم دوام لري یو واری بیا تاسو پام راګرځو مهمو خبرونو سره پټه
د ترکیه استنبول ښار کې تیر ورځ په هوایی ډګر یا ایرپورټ باندې ځانمرګي بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیره یو څلوېښت ته رسېدلې چارواکي وایي د بریدونو وروسته یې هوایی ډګر د جازونو د عمومي تګ راتګ لپاره پرانیستې استنبول د خونړۍ حملو یو عیني شاهد وایي
Two bombs exploded, gunshots a lot, and people actually lay down, and there was a panic.
ملګری ملتونه وایي د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف په هیواد کې افغان کډوالو د پاتې کېدلو موده شپږ میاشتو پورې غځولې او اوس دوی په قانوني توګه د روان کال اخیره پورې پاتې کېدی شي د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې چارواکي دنیا اسلم خان ډیو ریډیو ته ویلي
پخوا دوه سوه ډالره فیکس ورکول کېدل هغه به اوس څلور سوه ډالره فیکس ورکول کېږي او دا مرسته چې دا به جاري
د پاکستان یو وتلی سینیټر فرحت الله بابر د پاکستان په حکومت غږ کړی چې په زوره د بیدرکه خلکو مخنیوي نړیوال قانون دی لاسلیک کړي پاکستان کې په زوره د بیدرکه خلکو په اړه کارکونکي د یو تنظیم مشره امینه مسعود جنجو وایي یوازې تیر کال دوی سره اویا کیسونه درج کړل شوي دي
زمونږ سټاتستیکس دا څه دي چې زمونږ سره 70 کسان اولریډی رېجستر شوی دي په دې کال کې
اوس هم وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره
د ترکیه استنبول ښار کې تیر ورځ ځانمرګي بریدونو وروستو اتاتورک ایرپورټ پرانستل شوی دی وزیر اعظم بن علي یلدرم ویلي دي هوایي ډګر یې د جازونو د تګ راتګ دپاره پرانیستی د ترکیې د هوایي جازونو شرکت ترکش ایرلاین هم وایي دوی خپل ټول پروازونه په ځای کړي او د استنبول او امریکې ترمنځ پروازونه هم بحال شوي دي د ترکیه استنبول ښار په اتاتورک هوایي ډګر تیر ورځ درې ځانمرګي وسلوالو برید کړی و چې له امله یې لږ تر لږه یو څلوېښت کسان وژل شوي او د دوه سوه نه زیات ژوبل شوي دي په وژل شوو کې لس غیر ملکي کسان وو د هغې حملو ذمواري چا تر دې دمه په غاړه نه ده اخیستې
او په ترکیه کې د تیرو بریدونو تفصیل وړاندې کوو چې د 2014 په 8 جون استنبول کې په یو موټر کې بمی چاودنې وو پولیس او څلور ام وګړي وژلي وو چې پړایې د کوردانو تندره وډلې لخوا منل شوې وه بیا په 19 مارچ د دولت اسلامي لخوا په یو برید کې څلور کسان وژل شوي وو هم په دغه میاشت کې 14 نیټه یو موټر کې بمی چاودنې څلور دېرش کسان وژلي وو چې کورد تندره وډلې ټي ای کې لخوا ترسره کړې شوې
په پاکستان کې مخالفو ګوندونو د بشري حقوقو د سار ډلو په حکومت د خلکو په زور د ورکولو په سر نیوکه کړې دي په سېنات کې د بشري حقوقو د کمیټې غونډه ته سېنټر فرحت الله بابر په پاکستان غږ کړي د جبري ګمشدګۍ نړیوال کنونشن د دستخط کړي چې په زور د خلکو د ورکېدو لړۍ کم شي پاکستان کې د بشري حقوقو ډلې وایي د 15000 نه زیات کسان د امنیتي جنسو لخوا په زور غیب کړل شوي دي
په پاکستان کې د پولیسو لخوا په پراخه کچه عملیاتو کې تیرو میاشتو کې نږدې 2000 افغان کډوال نیول شوي دي پاکستاني چارواکي وایي چې هغه افغانان چې په قانوني توګه اوسیږي هغوی نه دي په نښه کړی شوي او دا چې د هیواد نه به نه بستل کیږي په دغې حق له ملګري ملتونه وایي چې د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف په هیواد کې افغان کډوالو د پاتې کېدلو موده شپږ میاشته پورې غځولې ده اوس دوی په قانوني توګه د روان کال اخیره پورې پاتې کېدی شي د افغان کډوالو پر ضد چې کوم عملیات شوي دي زیاتره ګرفتاریانې د خیبر پښتونخوا په صوبه کې مخې ته راغلي چېرته چې نږدې 1.5 میلیونه رجسټر شوي افغان کډوال اوسېږي د ملګرو ملتونو د کډوالو ایجنسۍ تر مخه بیا په ډېر تعداد کې هغه افغانان هم شته دي چې په قانوني حیثیت باندې نه اوسېږي او زیاتره په افغانستان کې د وسلوالو جګړو او د کړکیچ له امله خپل وطن پرېږدي
د امریکا په مرستو د شام یاغي قواو د عراق سره په پوله پروت هغه وړوکی ایرپورټ قبضه کړی چې په شام کې به د خودسره اسلامي امارت یا داعش ته وسلوالو لخوا د خپل مرکز په توګه استعمالول کېدو همدان هوایي ډګر چې لوی عسکري اهمیت لري د شام د البوکمال ښار سره نږدې پروت دی چې د عراق د پولې نه 100 کیلومتره لرې دی
او د اټلی سمندري پوز د سمندر د تل نه غړو به بیړی راو کاږي د کومې په باره کې چې ګومان کوي چې کال 2015 په اپریل کې ډوب شو او پکې د افریقا وسه وکړوال سوارو د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل خبرونو د تفصیل پرسته اوس هم تاسو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حقله چې کوم مهم مقالې مضمونونه لیکل شوي دي د هغې خلاصه باندې کوو او د وتلو ورځپاڼو نه مهم مواد راغونډ کړی دی مختار خلیل.
د نشه یي موادو د کاروبار او د دې د استعمال له سببه په دنیا کې ډیر ملکونه دا وخت ډیرو سنگینو اولسی او اقتصادي مسلو سره مخ دي. امریکي او یورپي ملکونو د دې زهرجن لعنت د مخنیوي لپاره خپل سرحدونه ډیر مضبوط ساتلي دي، خو باوجود د دې د نشه یي موادو کاروباریان په سناسه ډول د انساني ژوند د دشمن مواد دې ملکونو ته ننوستو کې کامیابیږي. بیا هم په یورپ او امریکا کې د نشه یي موادو د کاروباریانو لپاره هغه سزاګانې نشته کمی چې د درېمې دنیا ملکونو او په خصوصي توګه اسلامي ملکونو کې دې خلکو لا مقررې کړې شوې دي. په زیاتره اسلامي ملکونو کې د نشه یي موادو کاروباریانو او سمګلرانو لا د مرګ سزاګانې مقرر دي. په دې ملکونو کې یو ملک ایران هم دی چرته چې د نشه یي موادو کاروباریان په مجرم ثابتېدو غرغره کولی شي. خو نن د برطانیې په ګارډین اخبار کې ایران کې د نشه یي موادو کاروباریانو له د مرګ د سزا ورکولو په مخالفت کې یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی په ایران فشار دی چې د نشه یي موادو کاروباریانو له د مرګ سزا ختمه کړي. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې ګڼو یورپي ملکونو ایران کې د نشه یي موادو د استعمال او د کاروبار د مخنیوي لپاره ورکیدونکي مالی امداد په ایران بند کړی دی. د نشه یي موادو او د جرایمو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو دفتر تیر کال ایران لپاره د ملکونو لخوا د 40 میلیونو ډالرو د مالیت د یو پروګرام د منظورۍ باوجود ډیرو یورپي ملکونو دې مقصد له ایران ته ورکیدونکي مالی امداد بند کړی دی. په دې یورپي ملکونو کې د برطانیې نه علاوه اټلی، جرمني، آسټریا، ډنمارک، آیرلینډ او ناروې هم شامل دي. ګارډین لیکي چې د ایران دوه سترو چارواکو تیرو ورځو کې نه یوازې د نشه یي موادو په مخنیوي کې ایران سره د نړیوالې مرستې د نه کېدو شکایت کړی دی، ولې د ایران لوی سرکاري وکیل محمد جعفر منتظری په سامراجي ملکونو د نوي کل په نشو کې د اخته کولو تور هم پورې کړی دی. ایران د افغانستان گاونډي ملک دی چرته چې د دنیا د ټولو نه زیات اپیم پیدا کیږي. همدغه وجه ده چې افغانستان کې د نشه یي موادو د ارزانۍ له سببه د افغانستان زلمی کل په قسمه قسم نشو کې انخته دی. خو بل خوا د سنگینو سزاګانو د معاف کولو لپاره د جوړ ریپ ریونومي تنظیم ډایرکټری مایا فوا د پانسۍ خلاف اوسلو کې د شپږویشتمې عالمي غونډې په موقع ګارډین ته ویلي دي چې په ایران د نشه یي سیزونو د مخنیوي لپاره ورکیدونکي امداد ایران کې په دې جرم کې بې کچه زیاتو خلکو ته د پانسیانو ورکولو په وجه بند کړی شوی دی. تیر کال په ایران کې زر کسان پانسی کړی شوي دي چې د نیمو نه زیات پکې د نشه یي موادو د کاروبار مجرمانو. خو ګارډین لیکي چې په روان کال کې ایران کې صرف 200 پانسیانې شوي دي او ایران اشارتن داسې ویناګانې هم کړي دي چې هغه د نشه یي موادو د کاروبار په سر د مرګ سزا ختمول غواړي. ګارډین اخبار د خپل رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې په ایران کې د مرګ سزاګانې د ایران عدالتونو کې ناس سخت دریزه قاضیان ورکوي. څوک چې د صدر حسن روحانی د اعتدال پسند د حکومت د ولقینه بهر دي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
درمنو اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته وګورئ. د پاکستان وتلی سینیټر فرحت الله بابر د پاکستان په حکومت غږ کړی چې په زور د بيدرک خلکو د مخنیوي نړیوال قانون دی لاسلیک کړی. پاکستان کې په زور د بيدرک خلکو په اړه باندې د یو تنظیم مشر امینه مسعود هم ویلي دي چې حکومت لپکار ده په داسې حال چې فوزی عدالتونه جوړ شوی دي د خلکو د بيدرکۍ په ځای باندې دغه کسان عدالتونه ته وړاندې کړی شي. د ډیو رادیو خبريال پیر ولایت شاپې د اسلام آباد نه تفصیلي رپورت راکړي.
ډیو رادیو سره خبرو کې سینیټر بابر تور لګوي چې حکومت د خلکو د جبري گمشدګو د واقعیاتو مخه نیولو کې سنجیده نخکاری او یو خوخه حکومت د فوجي استخباراتي ادارو دایره کار د سارنې لپاره خصوصي قانون جوړولو کې دلچسپي نه اخلي. نو بل خوا د سینیټر بابر په وینا حکومت په دې معاملې د نړیوالې رورولې ته جواب ده نه بچ کېدو لپاره جبري گمشدګو په اړه نړیوال قانون لاسلیک کولو نه هم ډډه کوي.
نمنګا پرون په سمیټي کې دا دوباره دا اداو کا چې تاسو د دې انټلیجنس ادارو د پارس قانون سازي وکړي ځکه چې په دوی باندې خامخا کله الزام لګي نو د دوی بدنامي هم کیږي او حقیقت پته نه لګي چې دا دا ګمشدي کې څوک انوالو دي لیکن الزام په دوی باندې خلک لګي نو خپله دا وی چې تاسو د دې قانون سازي وکړي نو هغه قانون سازي اوس پورې نه ده شوی نمنګا پرون په سمیټي کې دا دوباره دا اداو کا چې تاسو د دې انټلیجنس ادارو د پارس قانون سازي وکړي ځکه چې په دوی باندې خامخا کله الزام لګي نو د دوی بدنامي هم کیږي او حقیقت پته نه لګي چې دا دا ګمشدي کې څوک انوالو دي لیکن الزام په دوی باندې خلک لګي نو خپله دا وی چې تاسو د دې قانون سازي وکړي
ریډیو سره خبرو کې د بے درک خلکو د بازیابې لپاره کارکونکي او شخصي تنظیم ډیفنس اف هیومن رائټس مشره امنه مسعود هم د فرت الله بابر د رائے سره اتفاق لري.
دا خو بالکل رښتیا خبره ده چې واقعیت ډیر زیات شوی دی او په علاقو باندې دا څه چل دی چې پنجاب کې هم ډیر غټ جنوبي پنجاب کې هم ډیر غټ آپریشن شروع شوی دی او کے پی کے خو مخ کې هم ډیر زیات کورونا روان شوی دی او ډیر زیات پلک اوچت شوی دی نو زمونږ سټیټسټکس دا څه دی چې زمونږ سره 70 کسان آلریډی رجسٹر شوی دی په دې کال
د بشری حقوقو ملکی او نړیوال تنظیمونو شمیرې خای چې دی او محتاط اندازې تر مخه صرف بلوچستان ایالت کې د لسو زرو نه زیات تنان بې درک دي او د پاکستان په کچه د بشری حقوقو د سارنې تنظیم ایچ آر سی پی تر مخه صرف تیر کال بلوچستان ایالت کې د لا درک تنان یو سل یو 500 کیسونه مخې ته راغلي دي خو د پاکستان د حکومت لخوا جوړ کړل شوی تحقیقاتي کمیشن تر مخه کمیشن ته تر اوسه پورې صرف 3012 د لا درک تنانو کیسونه رپورټ شوی دي او کمیشن دا داوه هم کوي چې په دغو کې یو زر سلور سوه یو کم 500 بې درک تنان بازیاب کړي شوی دي د پاکستان سترې محکمې بلوچستان امن او امان کیس کې په صوبه کې د خلکو د جبري بې درکه کېدلو ذمہوار فوزي استخباراتي ادارې ګرځولې دي د بشري حقوقو قائمه کمیټې غونډه کې سېنېټر فرحت الله بابر د ترهګرې د کیسونو په تیزې سره اورېدنې لپاره جوړ فوزي عدالتونو کې ترسره کېدونکو کاروایو باندې هم یو ځل بیا پوښتنې راوچتې کړې دي او خپل هغه دریځ تکرار کړی دی چې د دغې ځانګړي عدالتونو کاروایو پټې ساتلو په سر اندېښنې راپورته کیږي فرحت الله بابر د حکومت نه فوزي عدالتونو کې د کیسونو د اورېدنې په وخت د انساني حقوقو د کمیشن د یو نمائنده کې نولو مطالبه هم کړې ده چې د فرحت الله بابر په وینا په داسې کولو به د ملزمانو کوروالو ته دا تسلی وي چې دوی ته د خپل قانوني دفاع کولو پوره موقع ورکړی شوی ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
تاسو وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اورئ.
یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه خبریږي. د یورپ مشرانو برسلز کې د برتانیې د اولس لخوا د جدا کېدو د فیصلې وروسته لومړی غونډه کړې ده او په برتانیې باندې غ کړې چې زر تر زره دی د جدا کېدو کار پیل کړي. په دغه غونډه کې د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون چا چې د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړې ده هغه هم پکې ګډون کوو. مطبوعات وایي چې کېدای شي دغه د اخیری غونډه وي. نوموړي د غونډې وروستو خبریالانو ته ویلي چې د خفګان او ملامتیا باوجود د 28 هیوادونو د یورپ د مشرانو دغه غونډه یو ګټوره غونډه وه. تفصیل یې د وایس آف امریکا په رپورټ کې د منزا شهید نورو.
د برتانیې د ولس په فیصله دغه هیواد د اروپایي ټولنې د غړیتوب څخه وتلی دی. د برتانیې 1% نفوذ برتانیې ته د اروپایي ټولنې څخه د وتلو رای ورکړی دی او 99% خلکو غوښتل چې برتانیا په اروپایي ټولنې کې پاتې شي. د دې پریکړې څخه وروسته په سمدستي توګه برتانیې او نورو نړیوالو هیوادونو پانګو بازارونو ته هم په لویه کچه زیان ورسېدو. د برتانیې کرنسی یا پیسې کوم چې پاوند دی هم په تیرو ډیر شکلونو کې دومره نه وغورځیدلې کوم چې د دې فیصلې نه وروسته ښکته شوې ده. د اروپایي ټولنې مشران هم په دغو پلانونو بوخت دي چې څنګه د راتلونکي اقتصادي کړکیچ مخه ونیسي. د چهارشنبې په ورځ یو سمیټ یا سرمشریزه غونډې کې به د حق لباندې نور بحثونه هم کیږي. ویل کیږي ځینې هیوادونه هم د برتانیې په فیصلې ډیر قهر دي او داسې امکانات دي چې پر برتانیې ځینې بندیزونه ولګوي او اقتصاد ته به یې هغه مهال لوی زیان ورسي. اروپایی ټولنې مشرانو د برتانیې نه غوښتنه کړې چې په سمدستي توګه دې د خپل جدا کېدو پروسه پیل کړي، او دا یې هم ویلي چې نور برتانیه د اروپایی ټولنې د غړیتوب هیڅ شان ګټو څخه نه دي بهرمند. داسې ښکاري دا سمیټ به د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون لپاره آخري سمیټ وي چې پکې ګډون لري، ځکه چې حکومت یې ونه توانېدلو چې رایه اچوونکي دې ته وهڅوي چې اروپایي ټولنې کې پاتې شي. ډیوډ کیمرون ویلي برتانیې او اروپایي ټولنې ته پکار دی خپل ترمنځ ډېرې نږدې اړیکې وساتي، او غواړي چې په تجارت، امنیت او نورو همکاریو کې سره لاس یو کړي. خو د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په یو لیږلي پیغام کې لیکلي دي برتانیې ته پکار نه دی چې دې نه وروسته د نورو هیوادونو څخه کوم خاص رویې یا برخورد تمه ولري، او همداشان ورته د اروپا په مارکیټ کې د ننوتلو لپاره خاصه رویه نه کاریږي. اخوا بیا د جرمني چانسلر انګلا میرکل هم برتانیې ته په سخته سره ویلي دي چې دا کار نور امکان نه لري چې برتانیا خپل ګټې وغواړي او خپل ذمهواري هم پوره نه کړي. دا د اروپایي هیوادونو لپاره یو لوی کړکیچ ښکاري، او د خپل راتلونکي په تړاو ډیر اندېښمنه هم دي.
بلوچستان صوبه کې د تشدد بیلابیلې پیښې شوې دي. یو خواته په پولیسو باندې بریدونه روان دي، نو بل خوا امنیتي چارواکي وایي چې بیلتون خوخو په ضد هدفي عملیات چې دي هغه هم دوام لري. نن په مشکه کې درې بیلتون خوخي وسلوال چې دي وژل شوي دي، او اخوا په کوټه کې د اف سي سلور ځواکونه چې دي هغه په یو حمله کې وژل شوي دي. دغه ټول تفصیل لري حمید سمسور په دې رپورټ کې.
چارواکی وایي د تشدد نویانه پیښه له کوټې څخه د 200 کیلومتره په واټن باندې د سویر په لور د عرب له سمندر سره نږدې د اواران په سیمه کې رامنځته سپله. د مشکل ځایي چارواکي وایي چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو ته د پټ شبکو لخوا خبر ورکول شوی و چې د بلوڅ وسلوالو ډلو فعالین دلته موجود دي. د دوی قافله روانه وله چې د وسلوالو له لوري پر دوی باندې برید وسو. بیا دوی ځوابي ډزې ورباندې وکړې چې په ترس کې درې وسلوال کسان ووژل شو. ځایي چارواکي ادعا کوي چې له وژل شوو کسانو څخه یو شمېر وسله او چاودېدونکي مواد هم دوی ځین ترلاسه کړي دي. امنیت خوندي ساتونکو ادارو په دې باب نور معلومات نه دي ورکړي. خپلواک سرچینو هم تر اوسه مهال پورې د دې خبرو په خلای نه دی کړی. په بلوچستان کې د تشدد پیښې زیات شوي دي. تیر ورځ هم په کوټه ښار کې د 2 ساعتو په جریان کې په کوټه کې پر پولیسو باندې 2 بریدونه وسو. لومړۍ پیښه د کوټ ښار د سریاب سړک د کچی شوانی په سیمه کې د پولیسو پر هغه ګاډۍ باندې وسوله چې له سیوی څخه دلته کوټې ته را روانو. د جنایتکارانو و دوی ته معلومات ورکول شوي وو چې دوی باغ نیول، لکن ناڅرګند وسلوالو د دوی پر ګاډۍ باندې ډزې وکړې چې په ترس کې یو د پولیسو حوالدار او یو د پولیسو عسکر ووژل شو. بل پولیس بیا کاری ټپي دی، او دغه ډول دویمه پیښه د کوټ ښار د شالکوټ په سیمه کې رامنځته سپله. هلته هم د ایس ایچ او پر یوه ګاډۍ باندې ناڅرګند وسلوالو ناڅاپه ډزې وکړې چې په ترس کې د ایس ایچ او ساتونکی او ډرایور ووژل شو. ایس ایچ او خوندي دی، یو پولیس بیا کاری ټپي هم دی. تر اوس مهال پورې د دغو پیښو مسؤلیت چا په سر نه دی اخیستی. په روانه میاشت کې پر پولیسو باندې په کوټه ښار کې دا 5 برید ترسره کیږي. چارواکي وایي چې د یوه انسپکټر په شمول باندې 6 پولیس وژل شوي دي، او 10 تنه نږدې پولیس ټپیان شوي هم دي. د تیرو پیښو مسؤلیت طالبانو په سر اخیستی وو. دا پیښې په کوټه ښار کې پر داسې مهال رامنځته کیږي چې موجوده صوبایي حکومت ادعا کوي چې اوس د پخوا په پرتله باندې امنیتي وضع په 80% ښه شوې ده. خو لکن د دې باوجود پولیس د وسلوالو تر ټولو اسانه هدف ګرځېدلی دی. د عسکري څانګو څېړنکاران وایي چې د پولیسو تربیه د کښته کچې د جنایاتو د مخنیوي لپاره شوې ده. حمله دغه قبله دوی د لوړې کچې له تراګرو سره مقابله نشي کولی. پاکستان دا وخت سره تراګری سره مخامخ دی. نه یوازې په بلوچستان بلکې په کراچي او خیبر پښتونخوا کې هم پولیس ادب ګرځي، چې یو سبب د پولیسو ته نیمګړې تربیه او له دوی سره جدي د وسله هم نسته. پولیس په امنیت خوندي ساتلو کې ډیر مهم رول لوبوي. چې چیرې امنیت خوندي ساتونکو ادارې عملیات، هلته دوی پلټنې او جنایتکاران هم په ګوته کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
ادر منور دن کو دا وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے پا پاکستان کی دا زنگلاتو دا وحلو چکم لڑائی دا نو پاگے باندے وقت پا وقت باندے تاوز دا ڈیو ریڈیو نا رپورٹونا آو رئی چارواکی وائی چیر دے سرابا دا زنگلاتو دا وحلو سرابا موسمی بدلون ہم راشی او دا سیلابونو او د بارانونو هغه شکمه سلسله دی هغه ور سره راشي خو چارواکي دا وایي چې د زنګلاتو دریبلو یا دغه د وهلو د مخنیوي لپاره اوس دوی داسې کوششونه کوي چې هغه ونی بوټي وکړي چې دغه د دارو درملو په کار باندې هغه راضي. تفصيلات اورو د ډیو رادیو خبريال ملک وقاص خان په دې رپورت کې.
آب و هوا کې اهم کردار د غټو او پخو ونو بوټو دی. چرته چې ونو بوټي کمی وي الته موسم ګډوډ وي. د پښتونخوا صوبه په 40% ځمکه ځنګلات دي او هلې ځلې روانې دي چې په صوبه کې دا ځنګلات زیات شي. ځنګل نه مقامی خلکو ته خوراک سره د آبادۍ د پاره فلرګي هم ملاويږي. هم مقامی خلکو لرګي د آمدن ذریعہ جوړ کړه چې ځنګلات او موسم ته ترې زیان ورسېد. نو ځنګلات شوبې یو نوې څانګه اوخکا چې د نان ټیمبر فارست په نوم یادېږي چې هغه د ادویاتی بوټو باندې کار کوي چې په دې ځنګلاتو کې پیدا کیږي. مختلف این جی اوز هم په دې ډیر کار وکړ. دغه وجه ده چې مقامی خلک اوس د دې ادویاتی بوټو پیژندلو کولی شي. یو مقامی کس کریم بخش وایي چې ډیر بوټي دوی د خپل علاج لپاره استعمالوي او دغه بوټي هرڅوي هم چې ډیرې ګټې یې تر لاسه کړي.
انار سپینا ورستو بیا چې کم دی نو حکومت دا یو خپل یو محکمه جوړ کړه چې دې د ټیمبر سرکار نشته نان ټیمبر خاص دی پدے ادویاتو بوٹو پدے بانے کاروبار کئی دا ٹول ہاگا بوٹی دی کم چے دی قرشی والا یا دگا دی تزیا وغیرہ دگا کہی جی آؤ نو دا دی دا جنگل نہ منتقل کر دے نرسرائی تھا او پدے نرسرائی کی دیو دا زیات ہے تو دیا کا تخمنا کہ زکا جنگل کے خدی تخم نہیں آمنگ دے جڑ لو نو بس وہ خر سکو نو دا تخمنا بیا دی اڑی او نور زے کے لگا اس پخو دور خیل کی یو غٹ نرسری دی دینا بیا ال تک جوڑا کڑا تدی جی نے بوٹی موٹی وی اوڑا بلکہ زیاد تخمن و علماء مہیا کرا او یو چې کم دے پ مٹھ نہ شاتہ چفریال وتا وی والتے کے جوڑا کرا
دوی ادوی چې دې ادارې یو قسم ونه هم د زیان نه بچ کړه چې ډېره قیمتي و او دل تور سره ظلم روان و.
نان ټیمبر فارس وال چراغ له دغه ولګې د پزنګلو کې هغه ته چاپېره کم ایریا کې چې داغه هغه نوې نسل لا خطو هغه محفوظ کو چاپېره ته کونډه تار ولګاو داغه جی هغه نوم بنیا دے آگا بنیا چې کم دے اس آگا میڈیسن نو مال نہ رہ جی چاہ ہر سدے داغے یو آگا داغا چې کم دے آگا کم ویکسین چی دی آگا پہ 45 روپئے باندھے یو ویکسین داغے خرچی دی او منگا خل کم داغے آگا پوستک ہے داغے آگا کم پانا چلا آگا منگا خٹکو او آگا منگا دا کینسر دا بچاؤ دا پارا کلے چې کینسر ولگی خو بیا بغیر داغا غٹ علاج نہ کیجیے خدا بچاؤ دا پارا چې کم دے منگا آگے استعمال ہو.
دلتا دوارو نپس او پا عام حالاتو کی بزرگونو قسمونا ادویاتی بوٹی ملاویگی دا کم قیمتونا چی دیر زیاد دی عوام دی دخپل آمدن ذریعہ دا غونی بوٹی او گرزوی چی ماحول هم بچ شی او دا دوی کور هم روانوی. ملک وقاص خان ڈیوا ٹی وی ریڈیو سو.
قدر منو ریدن کو وائس اف امریکا ڈیوا ریڈیو تو گے پا پختونخوا کی د میوزک چکم د زوانانو یو بینڈ دے اوقاب بینڈ داغی زلمی سندرغاڑی راشد خان سره د ډیو رادیو خبریال عدنان بیٹھنی مرکه کړی د اختر د پاره د غوی کم والیومونه را روان دي کمی کیسټی را روان دي کمی نوې سندرې ریکارډ کړی دي راځي چې د راشد خان دغه مرکه کې تفصیل وورو.
او زما په دې اختر کې ما یو لس بطنی سندری می ریکارډ کړی چې هغه خو ټولې د پښتو او د پښتونولۍ سندرې وي. پرون هم ریهرسل زمونږ په سټوډیو کې ټکر سټوډیو کې او نن به می سبا خري به موږ ریکارډ کو. هغه به هم پرون هغه به په خپل نت باندې په سوشل میډیا به بس هغه به خپل مینوال ته بس هغه به ورکم د اختر پر زغې ته هغه ټولې سندرې به موږ ورته سره د ویډیو ورکو. او بل داغې نه علاوه زما چې کوم اوکاب بینډ دی کوم ډله ده کې زه ایز اے سنگر یم پکې وکلسټ یم پکې نو داغې زمونږ یو سندره را روانه ده چې داغې ویډیو مونږ په 37 پروډکشن باندې کوو په اسلام آباد کې. نو داغې هم ریکارډینګ روان دی د وطني سندرو چې دي دغه چې هغه د سمج او د غوږ کې خودو والې سندرې دي د عبرت والې سندرې دي نو هغه بس ویډیو سمونږ کړي دي خو اختر درې سلوز تیر شي نو خلق چې لک په کلار شي نو هغه به مونږ زکه ورته هغه به په کلار به ریلیز کوو چې لک خلق ورته غوږ کی دي.
او دا راته ویل شي په دې کې زیاتره د کومو شاعرانو زیاتره تاسو سندرې راخښتې دي؟ کاغه غزل وي، کاغه نظم وي.
اجمل بابا کلام دې پکې، استاد خان کاکا په کور کې زرمبار وي. او د تاسو احتجاجو کما د نن یو کال مخکې ویلو کې د باسین یوسفزي هغه پکې دی. بل پکې چې دی دا شترال دا بولان دا خیبر د عزیز مانیروال یو خصه ترانه د نظم دی هغه پکې دی. د سایل سے پکې دی یو کلام دی چې پښتون یم زه. بل پکې د ملنګ جان بابا یو کلام دی پکې، د میرویس یوسفزي پکې یو کلام دی پکې. نو داسې دا ټول کلامونه مې داسې د پښتو د دې راغستې دي چې خپل ځای دا خواهش چې د نظمونو زیو پروګرام کوم پورا.
دا یو پښتنه تاسو وختي په خپل باندې هم شکایت وکړو، دا پښتنه سندرغاړي چې کوم نوې کول روان دي او ډیر زبردست کارم کوي، خوده هر څه په خپل باندې کوي سره دې پر پلیټ فارم نشته چې دې یو زیته ورسوي. نو د دې بنیادی وجه تاسو په نظر کې څه ده؟
نو دا اصل کې کاروبار نه، دا فن دی. او فن چې د جذبات او احساساتو سره تعلق لري، او فن چې د پیسې پسې دي ځونو پسې نه ځي. خامخا ولا چې زبر دوبه ما تاسو خبرم سي ده چې دې کې خرچه ډیره زیاته کیږي او هغه مر انکم نشته. نو د دې سپورټ د پاره دا چې موږ موږ په خپل شوق لګیا یو چې څوره هدا پورې کېدې شنو کیږي. خو کدا چې حکومت صحیح طریقه باندې لکه مثال هغه خلک وګوري چې دغه په صحیح طریقه باندې رهنمایو کی لا داس فنډز وغیرہ ورته ایشو کی، نو کار به نور خجو.
لکه زما خبره مطلب دا و چې یو خدل تزمونګ داسې اکیډمۍ نه وینو په حکومتي کسبونه چې هغه دی تاسو غو نه ګلوکارانو سرپرستی وکي. دین علاوه زمونګ اکثر دی پنجاب ګلوکاران وینو چې هغه په ډیر لند وخت کې او ډیر اوچت مقام ته ورسی. خو زمونګ دی علاقې چې کوم ګلوکاران دی هغه هم ډیر ځت مهنت کوي او ډیر خسته کلام او ډیر معیار روباسي، خو هغه ته هغه مقام نه ورکړل کیږي کوم چې دی حقدار وي.
پنجاب زمونه په تعلیم کې ډیر مخکې دی، هغه په ټیکنالوژي کې زمونه مخکې دی. موږ هغه سي مخکې نه یو تللي، هغه زمونه په کیمرا ټیکنالوژي کې مخکې دی، ایډیټینګ وغیرہ کمپیوټر دی زونه کې هغه زمونه ډیر مخکې دی. هغه د پاره خپل لکه دا بوم ویم چې هغه د پاره دغه سي څوک عوام دی ایجوکیټډ نو دغه سي مشران دی ټول ایجوکیټډ نو هغه به زده ویم چې هغه حکمرانان چې کم دین هغه ولا کاروم کې وګورت په لاور کې غټ انډستری او دغه سي اسلام آباد کې لکه چې کم خلک اوسې کم لکان موږ وینو هغه د پاره مختلف ورکشاپس وغیرہ کې یو لغه زمونه هلاکی کې امن او امان داسې نشته چې داسې قسمه ایونټس وشي.
او راشد خان په تیر وختونو کې پښتو موسیقي ډیر زیاته پالوټ شوی و، خو اوس بیا چې کوم ټریک دی هغه واپس روان دی او پښتو موسیقي چې دا هغه سوچه جوړیږي. خو تاسو موږ بلا تجربه وشوه اروېدون کې چې دی هغه کم قسم موسیقي خوښوي او په دې کې انسټرومنټس چې کم دی میوزیکل پښتنو علاقو کې هغه کم خلک زیات خوښوي؟
نو دا زمونږ چې کم دا فوک موسیقي دا او ژوندۍ موسیقي دا نو دا رښتیا دي. نو را روان وخت زبر دوه م چې اوس رو خلک دغه نم دغه شو مازغی ته دغه شو دغه کم ټنګ ټنګ د کمپیوټر وغیرہ چې کوم را روان وخت پر ازي ژوندې موسیقي ته، بلکې اوس هم خلک زبر دوه په دینوستای کې ختم وي. مونږ هم زیات تر الکانو به مثال لایو موسیقي خو خوله.
او اخرنه پښتنه بدر نو کو راشد خان، تاسو په خپل هم یو معاصر او زمونږ کتری دي ستاسو څنګه خبره وکړه چې د پښتانه فنکاران چې دي هغه اکثر تعلیم ته توجه نه ورکوي، خو تاسو تعلیم اوس په کومه پروسه کې د کوم ځای ته مو درولې دي؟
زما خو چې دنو ام فیل اینڈ پی ایچ ڈی کې زه روان سټوډنټ یم. سم دا چې تا ټلیفون کوم دا ټرم پیپر ته ناست یم، هغه لیکم ادا دی نو بس دام ختمې دول دی، ام فیل بس پوره دی، بس بیا به ان شاء الله چې پی ایچ ڈی ته کنورټ کیږي.
ډیره مهرباني چې تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو سره خبرې وکړې.
ډیر ستاسو مننه ډیو رادیو، ډیر مننه.
Thank you.